سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شو تاسو ما زده رادیو ته غوږی اس مخکې تر دې چې د نن ورځې خبرونه مطالب تاسو وړاندې کوم خبرونه راپورونه وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خوانزاده د سرپرستی کابینه ټول غړي کندهار ته ورغوښتي دي سو په ټول افغانستان کې د شرعي قانونو د تطبیق په اړه خبري ورسره وکړي. د طالبانو په حکومت کې باوري سرچینو چې نه غواړي نمونه وخت شي ازادي راډیو ته ویل چې تامر بالمعروف او نهي اعلان منکار د نوي قانون د تطبیق لپاره د جدي اقداماتو په اړه خبري د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وه او د طالبانو لوی مشر په ټول هیواد کې د دې قانون د تطبیق لپاره جدي سپارښتنه وکړي. سرچینې زیاتوي چې د سرپرست حکومت وزیران دروان اونۍ په پیل کې کندهار ته ورسیدل. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف نوی قانون خپور کړ چې په ځانګړي ډول پر ښځو سخت محدودوونکي تګلارې عملي کوي. له دې سره په وخت کې په دې وروستیو کې د طالبانو محکمو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو سرغړونو په نوم لسګونه کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. د بشري حقونو کورنیو نړیوالو ډلو په دې اقداماتو جدي اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي وایي چې د دې هیواد جرمني، هالند او د اصلي د طالبان حکومت د رسمن خبر ورکړی چې غواړي د بشري حقوقو په تیر د خزو د قانون اړوند بحثونه راپور ده او په پایله کې د عدالت پر نړیواله محکمه یا آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې د وکړې ته کاناډا ځنګړي سازي ډیوډ سپرول پرون له کلوب اینډ میل سره په مرکه کې ویل چې طالبانو تر اوسه دوی تزاب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته هم له هم څو پړاوونه پاتې دي خو د عزتوي چې د خزو په برخه کې د طالبانو پالیسي بدل نه شي نو دوی به دا مسله آی سی جی ته جیکړي. د سلوري ودونو په خپل طرح کې د غونړېوال کنسونی نه دونه کړی چې د خزو پر وړاندې د هر راستې اسلامون زوړل غواړي. د هوا دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې لنن څخه د پنځم بیت ورځې پورې په شمیر سیندیزو حوزو کې د ورختونو او د واورو د ویلې کېدو لوجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلونو راوتلو احتمال شته. د طالبان د حکومت د باور انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې ویل چې د هریروت، مرغاب او پامو سیندیزو حوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیل دروتلو امکان شته. د وزارت لاغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي چې متوجه اوسي او د سیلونو تل په صورت کې د کورنۍ سیمو خلکو ته خبري ورکړي. د پاکستان په کراچي ښار کې دوه چینایي وګړي په دزو ژوبل شوی دي. د کراچي پولیسو په یو بیان کې ویلي چې په خندن سهار د کراچي د ټوکر او بدلو په یو کارخونه کې د یو ځای امنیتي ساتونکو چینایي وګړو ترمنځ لښخړې وروسته هغه مهال شو چې ساتونکي پر چینایي وګړو ډزې وکړې. پولیس وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوی دي او تورن کسان له ساحې تښتېدلې دي. د ایران د بارنې چارو وزارت له افغانستان سره په سرحد کې د ایراني پولیسو ساتو په ډزو د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د څېړنو پر پایلو ناخوښي څرګنده کړې ده. د ایران د بارنې چارو وزارت وین اسماعیل بقایي پرونی وی خبري غونډه ته ویل چې ایران د طالبانو د ځنګړي تحقیقاتي ټیم د راپور له لیدو وروسته ایران شوې ده. بقایي وایي ایران له دې کبله ناراضه دی چې والي د طالبانو حکومت د ایران په کلکان سروان سرحدونو کې دغه پیښې په اړه چې نه ده شوې به بنسټ راپورونه جدي ګڼلې دي. روسي خبرم دا چې امریکا نن د نوومبر 15 د جمهوریت ریاست په انتخابات کې ګډون کوي. په دې انتخابات کې په چې تاریخي بلل شوی دی رای ورکونکو د دیموکرات ګوند کاندید د ولسمشر مارسیل کاملا هریس او د جمهوریت پال ګوند کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د سیالۍ پایلې وټاکي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدل شي. نن په امریکا کې ولسمشریزه ټاکنې دی وړاندې په خبرونه کې تازه جزئیات درکړو. د نړیوالو فشارونو په پرتلبانو څومره غیظ وکړي او اورزګان کې د باردنګو کاروند مخ پر وادي ده.
هغه چې د تاریخ منسوي دي بارتنګ ډیر پر مخ تللی. تاریخ چې کله تاریخ باندې بل بارتنګ مشکول وکړ.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سروسی
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخابات دي. د دیموکرات ګوند لپاره کاملا هریس او د جمهوریت غوښتونکو ګوند لوري ډونالد ترامپ د سیالۍ ډګر ته راوتلي دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک د رای ورکولو وړ دي چې تر نیمه ډیرو یې وار د مخ خپل رای کارولې دي. د فلوریدا پوانتون د ټاکنو څېړنیز مرکز وروستیو شمیرو له مخې 1.3 میلیونه کسان خپل رای وختي او یا د پوسې له لارې اچولې دي. د راپور له مخې د انتخابات ډېر نږدې دي چې محدود شمېر رای هم برخلیک بدلولی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو له کالیفورنیا څخه زموږ همکار رسیم الله تلاش د تلیفون لري راسلا دی. سلامونه تلاش، ته وخت بخیر کراته وی چې په کالیفورنیا کې خو سر وخت دی، په نور ایالاتونو کې چې درایو چولو بیر پل شو دی، راپورونه څه دي چې دغه بهر څنګه روان دي؟
سلامونه، امریکایان د ولسمشریز ټاکنو لپاره د رایو مرکزونو ته روان دي، چیرې چې رای ورکوونکي په ملي کچه او په ایالتونو کې چې تمه کیږي د راتلونکي ولسمشر په ټاکلو کې مهم رول ولري ویشل شوی دی. په دې ټاکنو کې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ چې د جمهوریت غوښتونکو نوماند دی، او د اوسنی ولسمشر مرستیال کمالا هاریس چې د ډیموکرات ګوند نوماند ده ترمنز سیالی روانه ده. په ختیځو ایالتونو کې به د رایو مرکزونه د نومبر په 15 یعنی نن سهار په 15 بجو پرانیستل شي، چې د الاسکا او هاوی په څیر لري لویدیځو ایالتونو کې به تر ماښام ناوخته پورې دوام وکړي. کیدای شي د رایه چونې پایلې یو څه په ځنډ اعلان شي، ځکه چې ځینې ایالتونه لکه پنسلوانیا په تدریجي ډول د پوست رای شمیري. د امریکا د سرشمیرنې ادارې له مخې تمه ده د رای ورکوونکو شمیر ډیر زیات وي، او ښایي ان د 2014 او 2016 کلونو د ټاکنو د رای ورکوونکو د شمیر ریکارډونه مات کړي. فدرالي انتخاباتي چارواکو د نومبر په 4 خبرداري ورکړ چې روسي او ایران پر دې ټاکنو د اغیز د خبرولو کمپاینونه ګړندي کړي دي، او هڅه کوي د رای ورکوونکو ترمنځ نفاق خپور کړي. ترامپ لوی دورې ولسمشري وروسته د دریم ځل لپاره نوماند دی. په روانو ټاکنو کې لومړی سیال د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن و چې په جولای میاشت کې له ترامپ سره د یوې کمزورې مناظرې او د عمر په اړه د اندېښنو له امله له ټاکنو لاس په سر شو، خو د هغې مرستیاله کمالا هاریس رامخته شوه او د ډونالد ترامپ سره سیالي کوي. که هاریس ولسمشر شي، دا به د امریکا لومړنۍ ښځینه او د جنوبي اسیا د نسل لومړنۍ کس شي چې د امریکا ولسمشر کیږي.
بله، اوس تلاش تبه ته په امریکا کې ویل شي چې دا به تاریخي انتخاباتو چې د امریکا په دغه ولسمشري انتخاباتو په بهیر کې به ترسره شي. خلک څومره لیواله دي چې غوی د ټاکنو مراکز ته ورځي، که غوی بلابل رای چونې بهیر پیل شوې دی، ولته خلک خپل رای کارولی شي؟ دا خلک په مجموعي شکل باندې څومره لیواله دي او دغه ټاکنو کې برخه اخیستې ده په بلابل ایالتونو کې د امریکا؟
بلکه څنګه چې مخکې تاسو په خبر کې ویلي، میلیونونه کسانو لوړاندې په دغه ټاکنو کې برخه اخیستې او رایې اچولې دي، او میلیونونه نور کسان به نن د صندوقونو ته ولاړ شي او رایې به واچوي. په ټوله کې بلکه څنګه چې ما په راپور کې ویلي، سږ کال یا په دغه ټاکنو کې به د رای ورکوونکو شمیر ان وړاندوینه کیږي چې د 2014 او 2016 کلونو د رای ورکوونکو په شمیر په پرتله ډیر زیات وي.
بل یعنی تر اوسه پورې مشخص شوی ده چې په ټول امریکا کې به دغه د رای چولو بهیر پیل کی او نتیجه به اعلان کیږي کنه؟ تر اوسه پورې په ټول امریکا کې رای چونه نه ده شوی.
په د سهار په 15 بجو په ډیری ایالتونو کې دغه ټاکنې پیلېږي، خو ویل کیږي چې یو څه په ځنډ به د دې ټاکنو پایلې اعلان شي، ځکه په ځینو ایالتونو کې د سرشمیرونو د دغه پوستي شمیرونو بهیر یو څه په ځنډ شمیرل کیږي.
ډیره زیاته مننه. مننه د امریکا د متحده ایالاتونو له کالیفورنیا څخه زموږ همکار رسیم الله تلاش چې د امریکا د ولسمشر ټاکنو په تړاو موږ ته ورستي جزئیات شریک کړي. په هم ازادي رادیو سره اوسې تر څو د امریکا د ولسمشر ټاکنو له ورستي بهیر څخه تاسو ځان خبر کړي. څه وخت د امریکا د ولسمشر د ټاکنو ګټونکي معلومیږي؟ په داسې ټاکنو کې چې سره نږدې روان وي او ان که محکمې ته میوړل شي، د رسمي رایو شمیرل کېدای شي څونه یا له هغه ډیر وخت نیسي. د پوسی له لارې هم د ټاکنو په ورځ او تر هغه وروسته په مخکښو کاندیدانو اغیز لري. سفیلا سنگزی نور چیز اترکوی
متحدو ایالتونو که ده نومبر میاشتی لومره سی شنبه ده تاکنو ورز ده. نو آیا گچون که ده تاکنو پا ورز یا لکتر لگه پا سبا ایلانیگی؟ نه داسه نده، ممکن ورزی یا حتی اونه وقت ونیسی ترسو گچون که معلوم شیم، او که درایو ده شمیرو لپاره قانونی ننگوانی رامینسته شی که دهشی دیر وقت ونیسیم. په 2000 کال کې کله چې جورج دبليو بوش د الګور سره مخامخ شو، غټونکو 15 دیرش ورځې وروسته معلوم شو پایلې ډېر سره نږدې وي. بیا شمیرنه تر سره شو او بل اخره ستري محکمه مداخله وکړه، بوش غټونکو اعلان شو. برعکس په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ شو، یو ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شو. امریکایان هم د پوسټې لاره رائے ورکوي. دا د ډیری پیچلتیا معنا لري. په ډیرو ایالتونو کې د پوسټې رائے پاڼې هغه وخت معتبر دي چې د ټاکنو په ورځ ولېګل شي، حتی که ورسته هم ورسیږي. په تاریخي لحاظ دیموکراتیک رائے ورکوونکي د جمهوریت غوښتونکو په پرتله د پوسټې لاره ډیر رائے ورکوي. دا په دې معنی چې د لیګل شو رایو په شمیرلو سره به د رایو په عمومي شمیر کې بدلون راځي. نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او تر څنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستي رای هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي، ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډیر وخت ونیسي.
الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت رای ورکوي، د دوی رای په مستقیم ډول ګټونکو نه ټاکي، بلکې د الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکي جمهور رئیس انتخابوي. په دغه راپور کې سفیر استنګزی د توضیح کوي چې الکتریکل کالج څنګه کار کوي.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورځي، خدای یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهوریت غوښتونکو د نوماند ډانلډ ټرمپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رای نه ورکوي، پر ځای یې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الکترال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمیره زیات دی. د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي؟ که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رای یو ډول مشارکت دی. الکترال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استازو په برابر الکتوران یا ټاکونکي لري. الکتر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رای حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الکترال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري، په مجموع کې 450 الکترال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 18 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الکترال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الکتران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رای ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الکتران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رای ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الکترانو د ژمنو خلاف رای ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رای ورنکړه او دوه نور هم ډانلډ ټرمپ ته رای ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمه وضع کړې چې بې باوره رای بلل کیږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحده ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رای ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 اویا ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الکترال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډېر رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډانلډ ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3 میلیونه رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الکترال کالجونه یې خپل کړي وو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهم دي؟
And make no mistake, we will win. And we will make America great again.
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنې کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول ازادي رادیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړي استازي د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احتمالي قانوني اقدام په اړه خبرداري ورکړی دی. دیوید سپرول لیوی کناډي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دوی له دریو نورو ودونو سره په ګډه په افغانستان کې د ښځو او نجونو او بشري حقوقو د سرغړونو لامل نړیوالې محکمې ته له شکایت طالبان خبر کړي، خو په خبرې تروسي دوی کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. نور جزئیات پر راپور کې.
د افغانستان په چارو کې د کاناډا ځنګړي استازي ویلي چې طالبان د افغان ښځو او نجونو بشري حقوقو په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون رانه ولی، دوی به پر وړاندې له نورو هیوادونو سره په ګډه د عدالت نړیوالې محکمې ته دعوا وکړي. ډیوید سپارول د ګلوب اینډ میل په نوم له یوې کاناډایي رسنۍ سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوې دا خبره کړې، خو زیاته کړې ده چې د دوی دې اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي. نوموړي ویلي که څه هم دوی د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی ته د کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني د شکایت په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته احوال ورکړی، خو په خبره یې د یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د طالبانو له لوري د ډیپلوماتیکو لارو د خبرو اترو لپاره یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني په تیره سپتمبر میاشت کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د توپیری چلند او بندیزونو په اړه د حساب ورکونې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته د شکایت وړاندې کولو خبره کړې وه، چې وروسته له شلو زیاتو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. د ګلوبن میل په ټکو دغو څلور هیوادونو طالبانو ته د ښځو او نجونو پر وړاندې د پالیسیو د بدلون لپاره شپږ میاشتې ضرب الاجل ټاکلی دی. ښاغلی سپارول زیاته کړې چې طالبان سره له دې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دایمي استازي د څوکۍ غوښتونکي دي، خو په خبره یې دوی د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې سره تر اوسه هیڅ بدلون نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او ټولو وګړو حقونه یې خوندي کړي دي. په هیواد دننه او بهر یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالو دا شان فشارونه مثبت بولي او ټینګار کوي دا هیوادونه تر هغه نه په شا کېږي چې په خبره یې د دوی حقونه یې نه وي تامین کړي. د کابل ښار اوسیدونکي شبانې پوپلزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حده پورې، خو که ډیری دي دا هیوادونه دغه زموږ هیلې هر څه دوی له منځه وړي دي، هغه فعالیت یې زموږ بند کړی ده، بېخي سختې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی به وایي،
واسه خبرداري او د نړیوال محکمې ته مراجعه کول به کافي وي او کنه، ځکه طالبان داسې وډاله ده چې د خبرو په ژبه نه پوهېږي، دوی یوازې د قدرت، زور او فشار په ژبه پوهېږي. افغانستان نور باید د دوی په لاس کې رغمل پاتې نه شي. وخت یې راغلی دی چې نور د افغانانو د ازادۍ، عدالت او انساني کرامت لپاره عملي ګامونه پورته شي.
که څه هم د افغانستان لپاره د کاناډا ځنګړي استازي له طالبانو سره د ښځو او نجونو په اړه د پالیسیو د بدلون لپاره خبرې اترې سختې بللې، خو هیله یې خود چې طالبان ورسره د ډیپلوماتیک لارې په دې برخه کې نرمښت راولي. نوموړي ټینګار کړی چې دوی به په هیڅ صورت بشري او د افغان ښځو او نجونو حقونه قرباني نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو درېو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي، چې له دې امله د نړیوالو له لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دي. خو طالبانو په دې برخه کې نه یوازې دا چې نرمښت نه دی خودلای، بلکې د امر بالمعروف په نوم د نوي قانون ترڅنګ چې آن د ښځو غږی پکې اورات بللای، ورځ بلې ته د دې محدودیتونو په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د دې واد استخباراتي او امنیتي ادارو د روسیې ویران لخوا د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خپرونې د کمپاین په اړه خبرتیا ورکړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیې او ایران تور لګولې چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین لاره د امریکایانو ترمنز د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو خودلې چې د دیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیال کاملا هاریس او د جمهوریت پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنز انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده، او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به یې وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو غټ بیان کې وویل ل روسي سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خبرولو سره چې ګنې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر دیو بل پر ضد تشدد څخه کار اخلي جالي ویډیوګانې او مقالې خبروي. بیان زیاتوي چې د هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پرونې خطر رامنځته کولای شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکاوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جالي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلو عناصرو په دې وروستیو کې یو جالي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوې چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولای شي چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جالي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوي. د شوي ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هریس په ګټه په بهر کې جالي رایې کارول شوي. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جالي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جالي مطالبو په خپرولو سره د رایې ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو لرای ورکونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیر د انتخاباتو له سیمایزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خبرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
متحده ایالاتو نړیواله پرختی اداره یا USAID وای د پاریس د 2023 کال په نندرتون کې یو پیریدونکو د کلنی ډول $2 میلیون څخه په زیات ارزښت افغاني زعفران غوښتنه کړې ده. یا د اداري پرون په خپل ایکسپانه لیکلي چې دغه تړون به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفران نړیوال بازار لوړ کړي او د دې واد د خلکو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وکړي. نور جزئیات به د سپوږمۍ پر راپور کې.
د متحده ایالاتو نړیواله پراختیايي اداره USAID وایي چې زعفران د افغانستان لپاره په نړیوال بازار کې د سیالۍ وړ بیلګه ده او په نړیوالو نندارتونونو کې د لویو پیرودونکو پام ځان ته راړولای دی. USAID د نومبر په 4مه په خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې لیکلي چې د پاریس نندارتون کې یو پیرودونکو په کلنی ډول د $1,000,000 په ارزښت د افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. په دوام کې یادونه شوې ده چې دغه پیرودونکو به هر کال 600 کیلوګرامه افغاني زعفران پیری چې د دې ادارې په وینا دا کار به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو ځای لال وړ کړي او د هیواد په اقتصاد او د خلکو د ژوند په ښه کولو کې به مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې دا ستراتیژیک ملاتړ د افغانستان د زعفرانو د پاریس د 2023 کال په نندارتون کې ترلاسه کړای دی. محمد ابراهیم عادل د هرات ولایت د زعفران کرونکو د ټولنې مشر په کلنی ډول د افغانستان د زعفرانو د 600 کیلوګرام پیرودلو د غوښتنې په اړه ازادي رادیو ته وویل:
له دې ستر تړون سره به نور زعفران د بزګرانو سره پاتې نشي او په لوړ قیمت به وپلورل شي.
خو خیر الله چې د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د زعفرانو په کرلو بوخت دی وایي چې اوس مهال د زعفرانو قیمتونه راټیټ شوي دي.
و خوشبختانه برای شما بگم که
خوشبختانه اوس د زعفرانو د حاصلات وخت را رسیدلی، مگر له بده مرغه بای ډیر ټیټی شوي دي. په خوا یو کیلو زعفران 1,500 و خو اوس 10,000 ته راټیټ شوي. موږ له ادارو غوښتنه کوم چې همکاري وکړي څو بزګران چې یو کالي د حاصلاتو انتظار ایستلی په ټیټ قیمت خپل زعفران ونه پلوري.
یک سال در انتظار محصول خود است، متاسفانه به قیمت خیلی پایین میفروشه.
د ذائقه انستیتیوت په بلجیم کې د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د هرات زعفرانو د غوره کیفیت له امله په نړۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی. د دې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یې اتیا تنه زعفران د 215 میلیونو ډالرو په ارزښت د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادر کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالسلام جواد ویلي چې د زعفرانو سوداګري له هند، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، اسپانیې، فرانسې، جرمني، بریتانیا او امریکا سره ترسره شوې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک مشتکیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سره کوم مستون صدری اعتذر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او کګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او اړوند ولسوالۍ کې د بارتنګو کارونده په پراخ کچه وده کړې ده. د سیمې ځمیر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کروندې عاید زیات کړی بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت یې هم ښه کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
دا وشت کلن میرا حمزه دی چې اوس مهال د خپل زمکه په خړوبولو بوخت دی. نموړی سش کال په خپل شاوخوا یو جریب مزکه د بارتنګو کښت کړی دی. دی وایي له هغه وروسته چې د کوکنارو د کرکیلې مخه نیول سوې او د غراز د اوبو اندازه هم څه اندازه کمه سوې د بارتنګو کرکیلې پل کړي چې ډیر ښه حاصلات یې ترلاسه کړي.
هغه چې دا تاریخ منسوی دي بارتنګ ډیر پرمختللی دي. تاریخ چې کله تاریخ باندې سوله بارتنګ مشټول وکړل دغه ټول وطن وکړل بارتنګ من تقریبا په 1000 کلداري و چې د اوس په 1000 غونې تمامېږي بیا 1500 کلدار ته وړل بارتنګ ډیر پرمختللی بوتي دي مشټ ډیر لاس را کړی دي او پروش کال خو چې بخول ټول کړل یو خورار تقریبا 1500 کلداري سلو چې مثال یو خورار وسګوره یو جریم زکه یو نیم خورار دوه خورار خامه خاکه یو خورار خو کې نو ډیر پرمختللی بوتي دي. مثال ګرد خلک په بوخي بیکاری او شتمنه پرځاري سوق چې مزه کلری بارتنګ وکړو بس ډیر ملاس په خلاص.
عبدالرحیم بیا د میرامزا گاونډې دی او دی بیا د خپل مزکی څخه اوس مهال د بارتنګو د سیل پر ټولولو بوخت دی. دی وای د بارتنګو کښت په یو کال کې څو ځله حاصل ورکوي او دی دغه حاصل ورڅخه په څو ځله ټولوي
په دغه چې ګرانه باندې خواران ته شی ولويږي چې لسمانه مزکه وکړي دی باندې یو خوروار بارتنګ کې ابا شبشت زکیلر دی نو خطر یک پرو درې در بس پر پساتاله چې په دا جوړو خونه کې ځدان وسپو کې براو پنځه پرانس کې معنا خپل وخه
کرنیس کارپوس دی کولا وای بارتنګ نه وازی اقتصادي ګټي لري بلکې د کرنی په چاپریال کې هم ګټه وردی. نو موړی وای دا بټي د نورو فصلونو په پرتله لږو بو تاړتیا لري چې د وچکالی په سیمو کې د کمش لپاره یو ښه انتخاب دی.
بارتنګ کرکیلې یا کښت په عموم کې د هر هغه نشي بټي د کرنې پر ځای چې وکړسي شبه دي لیکدلای شي. په دې برخه کې زه خپل د ټولو کروندګرو او په زمن کې د ټولو ځکلونو څخه هله کوم غوښتنه لرم بارتنګ یا دې ته ورته نور هغه بټي چې هغه یو ښه حاصل لري او ښه نرخ لري په بازار کې هغه وکړي او تر څو ګټه ځینې واخلي.
د اورزګان ولایت د کرنی ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وای د کرنی ریاست د بزګرانو د ملاتړ لپاره هڅه کوي چې د بارتنګو د کرکیلې د پراختیا لپاره د تخمونو روزنیزو پروګرامونو او کرنیزو وسایلو په برخه کې مرسته وکړي.
په روزګان ولایت کې د بارتنګو په کرکیلې کې خورا زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په 3340 هکتار ځمکه باندې موږ د بارتنګو د زراعت کښت لرو چې د دې څخه تقریبا 510 ټنه حاصلات لاسته راځي. څه هم دا جاري ساتو چې بارتنګ نور هم ترویج شي او په کرکیلې کې زیاتوالی راشي.
د بارتنګو کرکیلې اوس مهال ډیره د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې کیږي چې بزګران ورڅخه خوشاله دي.
پښتو خبری مجله مو پای ته رسیدله، خو دری دری خبری مجله زموږ همکار فایزه ابراهیمی تاسو ته وړاندې کوم. فایزه جان سلامونه، ستړمش په خیر، غلی خبرونه.